سلامونه ستړي مشه تاسو موږ خاګل ازادې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي په داسال کې چې په نیویار کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کاري ډلې سره یو ځای دی. په نیال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چاریه د پخوانی جمهوری حکومت چارواکی نصیر فایق کی ویلی چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نموړي پر خپل اکسپانې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خزي اونجوني د سیستماتیکو منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارټایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیټ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف او ویب پاڼې د سیشن به پوره سپور کړی، هغه افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاو خوا ولسوالی ولکه اٹک کې ژوند کوي له خپل کورونو د استلو د پولیسو لخوا د زورونی نیونی او شړلو د پیخو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور لمخې په خبر پختونخوا ایالت کې سیمایزو چارواکو ته د کډوالو د میشتیدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندې شوې ده. پاکستان په روسي او دوه کلونو کې ډیر شمیر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د پانی په شمال ختیس کې پرون سه‌شنبه د مسافرلونکو اورګاډي په یو بل پیښه کې یو کس مړ او و درش نوټه کې شو دي. دا پیښه د ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونی پیښه کې لږ تر لږه 240 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ایزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونی پیښه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د زیر رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینی برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګره دا خې خبر دادی چې د افغانستان د کرکټ ترنونو سکلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د تاس یا پچ په ګټلو سره توپ وهنه غوره کړې و او د ټولو واړو په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د پنځو اتیا منډو هدف وټاکلی و. افغان لوبډلې وکول شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل بل بیا ټاکل شوی د نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې نشته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پرمیشت افغانانو د ژوند کړی راتنګه کړی ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدل شي.
تنه کې د حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزو کې شیخ نه د ماشومان دي مسر
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریکي کړو. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي لپاره د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به الکترون درته وایو همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پوخا خل ګوډي تر سره کوله خو اوس ډیره کمرنګ شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده. په اړه به هم در سره پور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده څونه ترونه پکې کارول کیږي د کابل اوسیدونکو په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینره شانت تار رابطو چې هغې ته چل نمبر وي، دغه شان پکې ګوري پرانونه ول سه پارچه، چهار پارچه، پنج پارچه، تر اف پارچه پری.
بلندی با پدیره هم رسر جزیات و آوری نور مطالب مشتمل تیم بارو.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړی مشه ز فرید سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونت سیار اندېښنه ښودلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیچسیار خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغو محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دوکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تیروځي پولیس والے نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والا راځي زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره نو دلته کومو مطلب د دې ځنه دوکانو څوک مطلب دې وخت کې نه سبا څوک نه اخلي په نیمه بیسه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چې مال پیسې والو دکان پرې دمه ته بللته وطن کې داسې حالات ته جمع دی کور نشته دی په خیمه کې اوسېدلې نو چې شیخ نه ماشومان دې مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنې کړي چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 11,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 145,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی دغه راز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیایي او نورو بنسټیزو اسانتیاو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتبی بند مشمان هم دشي سریله ګرځي دغه وبې بند کړي د وبو تکلیف دی خلکو ته وبوس ګنده وبو خامخه بيماريني چې وبو بند شي صفه وبو بند شي نو ګنده وبو جسکی بيماريني بيخيږي الته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنه نشته ځای نشته الته خلک هم چې د توجه نو ور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړي چې به د خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا ژورې بیوزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا پسې خراب شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی د پارلمان سړنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت لا زور زیات افغانان چې په پاکستان کې هغوی ته د تلو په تمه هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یو برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال جرمنی ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نور یاس نوري نورو.
لزر څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې و چې هغه هیواد ته به لیک دی د بیا میشتېدو اجازه رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر سایټونګ ورسپانې د سیشن بي پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د جرمنی له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نور لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د زورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت له رسیدو وروسته د کډوالۍ په وړاندې د سخت دریځ سیاست دی وی برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلي دو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. ان هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشت رئیس شاوخوا 200 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډیری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلي دو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمنی د کین اړخی ګوند استازی کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نوې اوسنا بروکر سایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وي، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسیس مخه کلا ساتای رادیو نوري د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی واي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي لپاره وا د امن هیوادونو په ټاله کې د 65 په یو تازه بیان کې پر ایکسپاندي خبر کړي ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو برېښنا ترمنځ د پام وړ او واټن موجود دی. نور تفصيل اکرام الله اکرام نوري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه لتر ټولو نام نه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې 4 د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کا چې بیا هم د هغه اندازي سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د نامنې له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفېدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کېږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاری فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی نهي وسیدونکو شیبه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځي اوازې 2 او د شپې 3 برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
ګرم بسوزن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنې غختل نومي پر راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمختي کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. اوس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه کټ اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټ اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یون ډی پی تر دی وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستیا او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لاره د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پریکېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزول لوبه په افغانستان کې په ځنګړي ډول پلاسمینه کابل کې لډیر په خاره حصي دود ده. د لوبه زوړو ځوان لري لا ماشومانو نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګ د ګوډی پران الوزول شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د دغه ګوډی پرانون جوړونکي وایي چې اوس یې د پخا پرتله بازارونه کم رنګه شوي دي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
کاغذ باد لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابره، کارتي سخی، مرنجان او بیبي مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړي ډول په منی او ژمی کې او د جمعې په ورځو د لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کم رنګه شوي. د کابل لرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سه کال کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلونی کړي فروشات کیږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، استرالیا، جرمنی دی خوازانو ته ځي.
د نوموړي په خبره دی یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانۍ پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو فرق کوي. یو ګوټ تر 200 افغانۍ پورې راځي. د زیاته وی کوم خلک شو ورته راځي ډیره وی ګران دی نشي اخیستلای. د یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپل ویب پاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو لدې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لاس څخه 80% تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځنګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانی منیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وای اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار، چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل، د خپل وخت ښه تار و.
څومره ما ته یاد شي د تارونو نمونه بول اشت زنجیری، دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنره شانت تار راتلو چې هغه ته چل نمبر ویل. دغه شانت کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډیر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې، په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډیر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور، چې شپېته کلن دی، په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګ ول. کله به چې د دوکاندار پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر پتنګ و. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ د آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازی معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
خوب بودن بودی پرانا، چشمک های بخوبی چشمای تو میداشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت بودی پرانا اثر تمام کوچه ها تار میدادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچه علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های بودی پرانا میشدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
داسې زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان لا هم دودیز طبي شکسته بند ته مراجعه کوي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل ډېر وخت یې د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکسته بند یا د دوی په خبره د سنتي طب ماهرینو ته مراجعه کوي چې ځینو ته یې ګټورې خو ځینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او استای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیل اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د ده پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
دردونه او له قلبي ناروغیو پرته د انسان
د بدن ډیر دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډیر د هټوکو او رګونو اړوند وي. زمونږ ډیر کارونه یو جلسه کیږي.
یو شمیر عام افغانان په ځانګړي توګه د ولایتونو اوسیدونکي وایي شکستبان ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بېلابېلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرې والي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورسي. ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
شخطا یا لاس یا بل پرګ مګه وخته دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسه مسلکي ډاکټران نشته دی. افغانستان خلک چې دی غریب دی او غربت زیات دی. په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیسه اخلي اول ته ورته پټه مټه لګي هغه یو درشینه
برابر وی خدا چی د طبیب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
دا سپیش هغه پینته سوي چې هغه مثلا د خلکو له حساب شماته چې هغه بیا شکسته بند ته دي شخصي ځایو ته نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي خو نو نور هغه ته نه معلومېږي. ځینې وختونه بیا داسې راشي چې هغه له پرو ودرېږي نو په هغه وخت خو ډاکټران نه وه په اوس وخت کښې دي کوم متخصصین شته. هغه د دې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې هغه عکس مخې چې کوم ضرر هډوکي لري هغه مونږ ته معلومېږي نو شکسته بند ته نه معلومېږي. د ټول سزما غوښتنه دا ده چې باید هغه ته لاړ شي شکسته بند پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي یو متخصص ته.
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل سوی و او شکسته بند ته یې بیولی و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه. خبره اورتوپیدی څنګه ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدود مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي. خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدی څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشو ویلی چه در شکست من کار غلطی یا سمدی. که چیر یو حدو که مات وی خو بیزای شوی نوی او سو که تثبیت کریشی هر که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی. او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاری توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږد مهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی. یادونه ده چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدی لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې سته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وای له مجبوریت ورته مراجعه کوي ځکه په خبره درملنه د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدرمن او کلی سکون کو زبرشا غو خار یو زری به هم تاسو ټول ته شرف واس مې د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوستا هله د چي تاسو ټول قدرمن او کلی سکون کی برات روغ او چور صحت مند او سری او د سیاچ ام بم پتنی درنو سکون کو د سیس مروستا سو د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوستې نو هله د چي تاسو ټول بده چیر ورځ لوستنه په پراو د کیک ټاول سره ذکر او سری او نو لوستا چمتواله بل دی قدرمن زکون کوم چې له دې نشي زستاسو د نن ورځې نو لوست بیل کان تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې د تل په څیر له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوست تر سیا هدف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه دویم کرنیز سیستمونه دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست لپاره پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو په نن ورځې په نوی لوس کې لومړی موضوع کرنه او د هغې نوی لارې چارې. نن ورځ موږ تاسو کرنه او پیژنو او د هغې د نوی لارو چارو سره به آشنا شو. کله موږ زده کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړی ډول فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پر کیږي. انسانانو باید د خپل اړتیاوو د پر کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپیریال پوری کوم چې مربوط ده شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسوله چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاوري طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډيري په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل باندې سره مخې ته یوسي. د دې ترڅنګ که درمونه ګلالي زکون کو سره لدی چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو تر څو خلک وکول سي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چار ته لا هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه هم د سروي په واسطه سره به سر تر سوال کېدل خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړی دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلی لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیدي او لا هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو کدرمونه وګللی چې کوم کوم مرتاس ویني سو چې دوه ډول مرتاس کرنیز سیستمونه لري. یو یې دودیز کرنیز سیستمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د ورجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېر کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبوي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنی اړتیاوې نه پرې کوي بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودیز سیستم وپیژندې چې دودیز سیستم په خپل په کورونه کې سر تر سوال کیږي د سروي په واسطه سره سر تر سوال کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري برنده اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم جديد په څه ډول ستدي په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو ته مونږ همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال اوسي یعنی کرنیز کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکې پراوي همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي نموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو په تیرې بیا موږ تاسو ویل سو چې په کوم سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډیر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو لدی عمل چې د نړۍ نفوس په تیر بیا په مختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سر دی ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود و اوسېږي هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي نو په هغه سیمو کې مالمداره خبره ده چې دغه سیمو کې به کرنه هم زیاتیږي او دغه په چارو کې به پرمختګ راځي او دغه د ساتنې لپاره به خلک کار سرته رسوي نو موږ ویل شو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپریال ساتنې سره یو ځای کوي چې ورسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامدار کار شوي او له خاور او اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو ځکه خاور او اوبه چې دي زموږ تاسو د ژوند یو مهم منبع له جملو څخه شمېر کیږي خصوصا اوبه زموږ تاسو د ژوند یو مهم برخه له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اور باندې ولاړ دی بلکې زموږ تاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دی موږ ویل سو خاور چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري یعنی هغه خاور چې زموږ تاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري نو د هغه لپاره پر مختللي کارونه سرته رسول کیږي یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره هم چنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیل دیس مور پروګرام هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي نو باید موږ تاسو د اوبو خوړو او له تخنیک سره شو وسیجو تر څو وکولې سو پراتونکو وختونه کې د خپل خور یا همرور سره مرسته او همکاري وکړو د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي یعنی که چیرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي د ځمکې خړوبول مو زیات شي نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو له اضافي اسراف څخه ډډه وکړو او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلې موجود اوسېږي یعنی د هغوی سره پیوند اوسېږي نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغیزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکول شي چې خپل د اقتصاد په پاورتیا کې پرمختګ وکړي نو موږ ښه مثال چې ویل سو کتر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په حق له معلومات ترلاسه کړل او په حق له باندې په مکمل ډول سره وپوهېدل نو اوس هم درنو ځکونکو د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیز تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په حقله معلومات ولرو چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیز تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده روز د کونکو موږ تاسو ویلې سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروې وسوله نو زیات شمېر تولیدات چې و په هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 د چین کې تولید شوی و او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسې کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې د دې ششاریه دوا غنوم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پر مربوط و یا هم پراغو پر اړه درلودل چې دومره غوره حاصلات له جملو څخه شمیرل کېږي چې د وروجو جوارو کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کیږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو د زموږ تاسو په ژوند کې یو مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو د دې په حق له هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه ورسته په تدریب سره په سوري کې 12.5 او په هندستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي کوم چې د دې څخه په شا او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي او دا سیمې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کول وستر. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې یو سل اتلسمه صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي هغه کرنیز حاصلات نمونه تاسو ته خصنه او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغه شکلونو کې البته درې شکلونه راکړې دي چې هغه شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې یعنی دغه ټوله تولیدات څومره و او د دې سلنه څومره و په امریکا ته د ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 په چین کې 9.1 په برازیل کې 15.0 په مکسیکو کې 3.0 په ارجنټین کې 2.8 او هم چې نن د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9 په انډونیزیا کې او 1.1 هم چې نن سهیلي افریقا عینند انډونیزیا په سیر باندې دی هم دغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایتالیا ته راځو ایتالیا مکمل چې دی 15 البته 1.15 په شاوخوا کې دی او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دی بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلنه څنګه وو دا به تاسو ټول کې درمن ځکون کې په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او هر یو ته به د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنۍ شې دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټی چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده چې هغه کې هم بیرته چین روسیه اوکرين امریکا متحده ایالات المان پولند بلابل روسیه سپینا روسیه هایلند فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړئ او سیږي او سو پوسیو او سیږي و سندلو ساتونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو ټول کډر مون زده کوونکو کورنۍ دند تاسو د ټول درنو زده کوونکو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لزانو سر نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه کډر مون زده کوونکو تکراروم. لمړنی سوال کرنیز تولیدات تشریح کړئ یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وبیجندل چې کرنه څه ته وایي کیږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه باندې دا تاسو خپل نظر دی تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګوري هم هغه کرنیز تولیدات چې دی سر تر سوی دغه عاید ته وګوري وګوري چې عاید لري دغه تولیدات شری او کړه. دریم تجارتي سیستم تشریح کی یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو کډر مون وګړي د کون کوز موږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله ته چې تاسو څه ترلاسه کړو او سیریا په څه باندې کوسي او سیری تر بل داس درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژوند لپاره په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اوس بلې من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نکه له احترامات مقبول کی کتر من وګړي سکون کو زبرشنا غم پاري او زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس پېما د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوسته هله د چتس ټول کتر من وګړي سکون کی برات رو جوړو صحت مند او سړي د صحت يم بم پتن م ترنو سکون کو د چز مرسته سو د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوسته نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم تعالی کړو او سړي او یو څه معلومات مو زده کړو او سړي خو زکون کو مخله دین چې زستاسو مرزی نوی لوست پر که تاسو ټول درنه زده کوئ کې باید خپل ځان سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. که درمونه زده کوئ که اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهېږئ، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحت د دین په اړه څه پوهېږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پر اوس زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جماعت روح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی یا هم دغه تالان چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یې هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او زیړپوستي خلک دغه دین پیروي کوي، یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته د روح نوم ورکړی دی او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الانو د عقیدې پیروان دي، دغه د ارباب الانو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري، یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درمونه زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالي درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو اتریفیشیانې د خدای په نامه سره یادوي، همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادو، د سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانتې د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت کوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت یې زیاته پاملرنه کړې دي، وزني خالق تعالی ته یې زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لارښوونې لپاره یې بیلابیل پیغمبران هم ور تاسو ته لیږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې د هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري، هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبه ورځ دی، نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ تاسو ځانګړي سبق یا هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل، اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي او وروسته په مقام عظمه کې انسانان ته وړاندې شو دي او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټوله نړۍ کې خپور دي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوس له پلوه څخه یو ډول نه دی خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې مخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابع له مخې څخه لکه نیت د بورس کار غاز او د سنورو مسو او سپینزر او سروزرو د سنورو له پلوه څخه ډیر شته مونږ هیوادونو له جمله څخه شمیر کیږي چې د نړۍ 15.5 سلنه د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیج چې همدغه سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمراګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغه سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابع څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپل طبیعي منابع څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه مراد تاسو ته پنه شکړی دا او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونو دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرابطه سره په نشه کړی دي چې د هغوی له جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 9.5 سلنه شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 2.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پرشمیري لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم تاسو په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادېږي ایسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دي چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ستکون کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو ستکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل شو او په لنډ مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل. د پیدایشت په حق کې ډېری نظریې راغلي دي انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی شو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړني یو کسانو له جملو څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارډ کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویل سو درنو ځکون کو د ایسویت دین چې د 250 مذهبي پورې کو باندې وشت سعودي چې له هغه له جملې څخه درې لوی برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې په خپل د کلي او عمومي په معنا سره دي چې زیات شمېر کسان د ایسویت دین د دغه دین پیرویان دي. دویمه په خپل د اورتودکس کسان دي چې د اورتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه اورتودکس کلمه چې په خپل د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 300 میلادي کال کې په دوه ختیځ او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم او اورتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د اورتودکس دین پیروان دي. دریمه برخه چې په خپل د پروتستانت د پروتستانت چې په خپل د اعتراض کوونکو په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپل اړتیاو د پرکولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پانه او لوکي سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلی د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه ورسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسویت دین په ډیره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو، چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب کورسو نو اوس د اروپا ټوله په خاني مستمر برخې چې دی په بیل بیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې مشهمي سلونه مور تاسو د ټول جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغه سي د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلې سو درنو ځکونکو د اسیا او او کانیسی هیوادونه د پخوانی او استمراری لاند هیوادونه چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دی ایسوی دین د جنوبی امریکا په درې هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا، او پیرو کې یو او افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمیرل کیږي، نو په درې اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هله چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او پوسي اوسېږي، اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی است کون کو استاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله مندم چې سمج د کړیو او سیږي او په یو سپوسې او سیږي تر بل داسې درس پر چیز استاسو په درانه حضور کې حاضرې رم دلا په ما شو وخت پلري
شما چلے جی گلان پالوی جوی شمال چلے جی غلام پالنے جبی مخمر وان کلا پوتی ود لیلو سہادی شمال چلے جی غلام پالنے جبی ود لیلو ود لیلو سہادی شمال چلے جی غلام پالنے
Oh, oh, oh.
چلی جی گلان پال جبی دماز دیگر زلا یلما والی لیلو سمادی شمال چلی جی گلان پال جبی فرو خوا یند رنزور سلام والی لیلو سمادی شمال چلی جی گلان